السلام علیکم د مخام شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د مخمنه خبری مچله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم سات خبرونه کې چې د جاناتن رامیرس په ترخنګي همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا ولسمشر وای د افغانستان په اړه د پرخپلې ستراتیژي باور لري دا هم اوري چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وای د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې د کمیټې فعالیت د عدلي او قضایي ارګانونو حضور او صلاحیت تر پختنی لاندې راولي خو له هر څه مخکې له جانقه الکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د رای ورکولو د پاڼو لومړۍ برخه کابل ته ورسیده په افغانستان کې یو خزینه پولیس د لومړي ځل لپاره د یوې امنیتي حوزې د امیر په دندې وټاکل شو او د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له کانګرس نه وغوښتل چې ایران ته د ډیپلوماسۍ فرصت ورکړي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د رای ورکولو د پاڼو لومړۍ برخه نن له دوبۍ څخه کابل ته انتقال شوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د رای ورکولو 14 میلیونه پاڼې چاپ شوې دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې د جدید تر 15 نیټې پورې ټول انتخاباتي مواد کابل ته ورسیږي د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د 1403 کال د حمل 14 نیټه ټاکل شوې ده له بلې خوا د اروپایي ټولنې یو انتخاباتي هیئت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بلنه کابل ته راغلی او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې کمیسیون له چارواکو سره وګوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له هیئت سره به خبرې وشي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د راتلونکي کال انتخاباتو لپاره څه شمېر څارونکي د هیواد ته لیږي د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر سازو له مشرانو جرګې وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو په قانون کې د ولایتي چارواکو او ادارو په فعالیتونو باندې دوی ته د څارنې حق ورکړي د بېلابېلو ولایتونو د ولایتي شوراګانو څو تنو استازو دا غوښتنه نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه ولسي جرګې تېره اونۍ د قانون طرحه تصویب کړه خو ولایتي شوراګانو ته د څارنې صلاحیت نه دی ورکړی ټاکل شوی چې د قانون طرحه مشرانو جرګې ته هم وړاندې شي په افغانستان کې یو خزینه پولیسو د لومړي ځل لپاره د یوې امنیتي حوزې د امیر په دندې وټاکل شوه سمونواله جمیله بیاز نن د کورنۍ چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي او د کابل امنیه قمندان پاسوال محمد ظاهر ظاهر لخوا د کابل ولایت امنیه قمندانۍ منصوبینو ته ورپېژندل شوه صدیقي وویل د لومړۍ حوزې د امیر په توګه د جمیله بیاز ټاکنه د دې څرګندوی ده چې د کورنۍ چارو وزارت د ملي پولیسو د غوښتنې لپاره د خزینه پولیسو ونډه ډیره مهمه بولي د کابل امنیه قمندان سمونوال ظاهر په خبرو کې ویل د افغانستان خزې د هیواد په سالمې رهبرۍ کې د ونډې اخیستو پوره توان لري او د بغلان سیمه چارواکي وایي د سولې له عملی سره شل تنه وسلوال مخالفان یو ځای شول د دې ولایت د والي ویان محمود حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تر دې مخکې په بېلابېلو ولسوالیو کې د افغان دولت پر ضد جنګېدل د حقمل په وینا د سولې له عملی سره د دې کسانو یو ځای کېدل به د امنیتي وضعې په ښه کېدو کې مرسته وکړي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس څخه وغوښتل چې ایران ته د ډیپلوماسۍ فرصت ورکړي تهران څو ورځې وړاندې له شپږو طاقتونو سره د شپږو میاشتو یو موقتي تړون لاسلیک کړ چې د جنوري له شلمې وروسته به اجرا کیږي جمهور رئیس اوباما په واشنگټن کې د دوشنبه پر ورځ ویل له ایران سره د موقتي تړون د فرصت امکانات برابروي د دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د کانګرس ځینو وکیلانو پر ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو غږ کړی او د هغو خبرداریو خیال نه ساتلی چې وایي نوي بندیزونه ممکن د ډیپلوماسۍ نوښتونه له منځه یوسي جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه که تهران د موقت تړون له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای نه کړي پر ایران به د نوو بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي د موقت تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام ورو کړي او په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شي د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له امریکایي هیئت سره په اشخاباد کې وکتل امریکایي هیئت د ترکمنستان او امریکا ترمنځ د متقابلو مشورو په درېمې غونډه کې د ګډون په مقصد چې د جنوري له 14 څخه تر 15 نیټې پورې دوام کوي سفر کړی د ترکمنستان خبری رسنیو ویلي دواړو خواوو د ګاونډي هیواد افغانستان د حالاتو او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین او د غراز د افغانستان له لارې د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي یا ریل د پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړي قرغیزستان له تاجکستان سره په پوله کې د راپورته شوې شخړې پر سر په دوشنبه کې خپل سفیر راغوښته دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل په تاجکستان کې خپل سفیر حرمت سارالایوف د مشورو لپاره راغوښته. د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کې د قرغیز چارواکو لخوا د لویې لارې د جوړولو پر سر شخړه وشوه او سرحدي ساتونکو یو پر بل ډزې وکړې. چارواکي وایي په ډزو کې د قرغیزستان 15 تنه سرحدي ساتونکي، یو پولیس او د تاجکستان له لوري 2 تنه سرحدي ساتونکي ټپیان او په روغتون کې بستري شوي دي. په مصر کې نن د اساسي قانون په اړه د ټول پښتنې رای ورکونې پیل شو او دا د پوځ لخوا د منتخب جمهور رئیس محمد مرسي د پرځولو وروسته لومړی رای ورکونه ده. د نوي اساسي قانون مسوده چې د یو غیر مذهبي کمیسیون لخوا طرح شوې د اسلامي دولت مواد پکې نه دي راغلي او له هغه قانون سره توپیر لري چې په 2012 کال کې د محمد مرسي تر واکمنۍ لاندې جوړ او تصویب شوی و. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فحمي په قاهره کې د رای ورکولو پر مهال وویل
نجاح الدستور معناه نجاح لمصر، معناه نحن
دا اساسي قانون برای د مصر برای ده. دا په دې معنا چې موږ به د سیاسي نقشې لپاره نوی دریس پیل کړو او هیله من یو چې په دې اړه به په شاتګ نوي د نوی اساسي قانون ملاتړي وایي په دې قانون کې فردي او مذهبي ازادۍ او د ښځو حقونه تضمین شوي دي. انتقاد کوونکي بیا وایي چې د نوی اساسي قانون په مسوده کې پوسټ خاص امتیازات ورکول شوي دي. تمه ده چې شاوخوا 3.5 میلیونه مصریان د نوی اساسي قانون پر مسوده رای ورکړي. له جنوبي سودان څخه راپورونه وایي چې لږ تر لږه 200 کسان هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې کښتۍ د سپین نیل دریاب کې روانه وه. دا کسان د هیواد په شمالي ښار ملکال کې له نورو جګړو څخه په تیښته کې ول. دغې کوچنۍ بیړۍ د اتیا تنو د انتقال ظرفیت درلود. په ډوبو شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري واتیکان ته ځي خو د عیسویانو له ستر مذهبي مشر پاپ فرانسوا سره د کتنې پروګرام نه لري. کیري په کویټ کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د بشري مرستو په کانفرانس کې د ګډون په مقصد هیواد ته د تلو پر لار نن په ایټالیا کې د 200 ساعتونو لپاره تم شو. تمه ده چې جان کیري به د واتیکان د چارو له مشر پیټرو پارولین سره وګوري. واتیکان د سې شنبې په ورځ په سوریه کې له کوم قید او شرط پرته د اوربان غږ کړی و. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي باور له لاسه نه دی ورکړی. خبرونه کې دا هم وایي چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې د کمیټې فعالیت د عدلي او قضایي ارګانونو حضور او صلاحیت تر پختنې لاندې راولي. د جمهور ریاست ولایت شوراګانو انتخاباته د رای د پاڼو لومړی برخه نن له دوبۍ څخه کابل ته ورسېدله. امریکا هڅه کوي چې د هلمند د کجکي د برېښنا د بند پروژه بشپړه کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم وایي چې د خانآباد ولسوالۍ د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له غیر مسؤولو وسلوالو څخه پزې ته راغلي دي.
کچیر څنګه دغه غیر مسلح خلک خلصلانه شي امکان لري چې پراترون کې ټاکنو کې ډیره بد اغیزه ولري.
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس وغوښتل چې د ایران پړه ډیپلوماسۍ ته وخت ورکړي او پر دې هیواد نوي بندیزونه ونه لګوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ورستیو انتقادونو په جواب کې د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ادارې او پریکړو څخه دفاع کړې او ویلي دي چې د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي باور لري. د اوباما د ورستیو څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هیڅکله هم د افغانستان د جګړې په اړه باور له لاسه نه دی ورکړی. اوباما پرون د لومړي ځل لپاره دا څرګندونه د خپل پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ورستو انتقادونو په جواب کې وکړې. ګیټس د افغانستان د جګړې په اړه د خطراتو په نوي کتاب کې اوباما تورن کړی چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیر زیاتوالي نتیجې ته به حوصله شوی و. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې دا د مکلفیتو چې د امریکا د پوځي تاکتیکونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او جګړې ته د ځوانو نجونو او هلکانو د استولو جزئیات په دقت وڅېړي. زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ یوه درسته ستراتیژي لرو، خو دا کار سخت او تل ستونزمن و. کله چې تاسو ځوانان او ښځې یو بل هیواد ته د جګړې ډګر ته چې د وینو تویدو او پیسو ډېره پانګونه مو کړې استوئ، نو د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه مو یو مکلفیت دا دی چې پر جزئیاتو یې ډېرې خولې توی کړئ. اوباما وویل د تل د خپلو ځواکونو او د دوی د هڅو په اړه چې په ډېرو سختو شرایطو کې دنده ترسره کوي باور درلود. خو ولسمشر اوباما په دې اړه چې آیا آیا دای د رابرټ ګیټس نوی کتاب چې د دې جمهوری ریاست دوره له ختمه شوې نه دا او امریکایي ځواکونه هم تر اوسه د جګړې په ډګر کې د خبريږي نه دی خو به د کړې لڅرګندونو ډډه وکړه. خو به ما وویل چې ګیټس د دفاع د وزیر په توګه فوق العاده دنده تر سره کړې او تر اوسه پورې د دغه دوست دی. د دفاع وزیر ګیټس زما لپاره د دفاع د وزیر په توګه فوق العاده دنده تر سره کړې. هماغه چې د ورته اشاره کړې د او ما او زما د ملي امن د ټیم نورو غړو د افغانستان لپاره داسې یو ستراتیژي جوړ کړې چې هغه درسته ده او عملي کېدو ته به دوام ورکړو. ګیټس په خپل نوي کتاب کې چې نن خبريږي په خپلو دې څرګندونو سره په واشنگتن کې غوغا راپورته کړ چې ویلي دي اوباما د 2011 کال په لومړیو کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه چې د پریکړه په 2009 میلادي کال کې کړې وه د بدګماني حالت رسیدلې وه او پر خپلو قمندانانو او افغان ولسمشر حامد کرزي باور له لاسه ورکړی وو.
وامر دل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل پخوانی دفاع وزیر روبرټ ګیټس د ورسیو انتقادونو په جواب کې وایي چې د افغانستان پر خپل ستراتیژي باور لري. دا مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنو د کمیټې فعالیت د عدلي او قضایي ارګانونو حضور او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولای. د مدني ټولنو د استازو د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې د یادې کمیټې لخوا د زندانیانو خوشي کېدل د اساسي او نړیوالو قوانینو او د غراس بشري حقونو خلاف کار دی. خو د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي چې دا کمیټه د افغانستان او امریکا د حکومتونو د موافقې او اړتیا پر اساس جوړه شوې او په قضایي مسایلو کې مداخله نه کوي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د بګرام د زندانیانو د دوسیو څېړنې ته ګمارل شوې کمیټه باید لغوه شي. د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې غړي محمد رحیم جامی د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال د یادې کمیټې لخوا د بګرام زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه د اساسي قانون او بشري حقونو خلاف کارو بله. ښاغلي جامی ویل چې دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو صلاحیت تر پوښتنو لاندې راولي.
حکومت افغانستان با تشکیل کمیسیون های ویژه
د افغانستان حکومت د ځنګړو کمیسیونونو په جوړېدو سره قانوني پروسیجرونه تر پښتنه لاندې راولي. د بګرام د بندیانو د دوسیو څېړل ته ګمارل سوی کمیټې د قضایي قوې د موجودیت په اړه پښتنه راولړې کړي. 650 زندانیان پرته لدې چې دوسیې وڅېړل سي او د کومې محکمې د حکم پرته خوشي کیږي
یک دادګاه روی از حکم صادر وکړي اینا آزاد میشن.
د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې او د بشر پر حقونو د تمرکز د مؤسسې غړو د شر زده جنایتو باندې د تورونو کسانو خوش کېدل د بشري جنایتو د قربانیانو د حقونو په وړاندې جفا او بلله، ځکه د دوی په باور د کسان ملي امنیت ته ګواښتي. ولسمشر حامد کرزی د روان المریز کال په لمړی کې کله چې د بګرام زندان مسولیت افغان حکومت ته وسپارل سو د دې زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه وګمارله. دې کمیټې تر خپل نه همیشتنیو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې له دې زندانیانو څخه 1512 تنه د دوی د دوسیو تر څېړنې وروسته خوشی کړل. د امریکا د پرله پسې مخالفتونو سره سره د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې هغه دواوی زندانیان به هم خوشی کوي چې امریکا د افغانانو او بهرنی ځواکونو امنیت ته ګواښ بولي. خو د یاد زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي یا د کمیټه د افغانستان او امریکا د حکومتونو د موافقې او د غرض د ولسمشر حامد کرزی د فرمان پر اساس جوړه سوې ده. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور د درست سه شنبې په ورځ د مدني ټولنو د اندېښنو په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
د چا په مورد کې چې دلایل د الزام سره هغه د عدلي تعقیب لپاره ځي څانوالي او محکمې ته قدر څانوالي او محکمې واخدي دا په عدلي تعقیب کې غرض نه لري. فقط هغه ترتیب شوی اوراق ګوري چې د الزام دلایل واستوې څانوالي ته که الزام دلایل نه و چون تبریه اصلی حالت تی دو دوی پریایی که تصمیم نیسی.
شغلی دادرس هم در از پر مدنی طولانو لده عمل انتقاد وکرد چی ولی پا خواه پا بگرام زندان که ده بیگونا بندیانو ده موجودیت پر جغ نپورتکاو. مخی ترده ده ولسی جرگی عدلی و قضای کمیسیون هم ویلی و چی یا ده کمیته نیست که ولی ده قانون لمخی ده زندانیان پا خوش که دو او یا پا بند که ده پاد که دو پر پریکر وکری.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جمهوری ریاست اولی د شوراګانو انتخابات ته د رای د پانو لومړی برخه نن له دوبی څخه کابل ته ورسیده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات ته 4 میلیونه د رایو پاڼې چاپ شوي دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات ته هم همدومره چاپ شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د حمل یا اوري میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د رای پاڼې او نور ضروري مواد ټول چاپ شوي دي او ټاکل شوی د جدید میاشتې تر 15 نیټې پورې کابل ته انتقال شي. د دې موادو لومړنۍ جوپه د سه‌شنبې په ورځ له دوبۍ نه کابل ته انتقال شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور خبریالانو ته ویل په دې کې د رای پاڼې او نور چاپي شیان شامل دي.
امروز اولین محموله
د وینند د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای پاڼو لمړنۍ جوپه مرکزی دفتر ته ورسیدله. په دې موادو کې د رای پاڼې د نتایجو فورمي د رای ورکونکو لیست چې ژورنال هم ورتوي او د نتایجو د پاڼو پاکټونه شامل دي. خغلی نور ویل د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د رای 14 میلیونه پاڼې او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته هم همدومره پاڼې چاپ شوې دي. غویل د مواد په بیلابیلو هیوادونو کې چاپ شوی خو یوازې د متحده عربی اماراتو نومې په ډاګه کړ. د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخه ل انتخاباتو نه 14 ورځې مخکې به ټول انتخاباتي مواد ولایتونو ته ورسیږي. د رای ورکولو ل ورځې یوه اونۍ مخکې به بیا دا مواد د رای ورکولو شاوخوا شپږو زرو او 800 مرکزونو ته رسول کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونکو په ګوتو دا ځل دوه ډوله رنګ استعمالیږي. د کمیسون څو نه مخکې په یو خبری کانفرنس کې د دې رنګ کیفیت هم وازمایي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور وایي لاله مخکې نه د افغانستان اکثر ولایتونو ته د انتخاباتو غیر حساس مواد رسیدلی دي.
غیر حساس مواد چې پاغه کې د رای ورکونکو غرفې میز څوکۍ او ځینې مشخص نخې شتون لري هغه اکثر ولایتو ته انتقال شوی دي.
که څه هم د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته تخنیکی چمتووالی روان دی خو په هیواد کې نامنی د دې انتخاباتو په مخ کې لوی خنډ بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کورنوي چارو وزارت په خپل نوي امنیتي پلان کې ویلي چې د رای ورکولو لڅبانه شپږو زرو او 800 مرکزونو څخه د 414 امنیت د اوس لپاره نشي نیول کېدای. همدارنګه دغو مرکزونو ته د انتخاباتي مواد رسول هم افغان امنیتي ارګانونو ته یو لوی چیلنج دی. خو امنیتي ارګانونو تل ډاډ ورکړی چې د حمل د میاشتې د 14 منټې انتخاباتو ته به پوره چمتووالی ونیسي.
و امریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د رای د پاڼو لومړی برخه لند له دوبۍ څخه کابل ته ورسیده. خو بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کابل ته د روپی ټولنې د انتخاباتي نظارت د پلاوی دراته خرکلای وکړ. د دې کمیسون چارواکو د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا اته کسیس پلاوی د انتخاباتو د کمیسون په بلنه کابل ته راغلی او له دوو نیو کې به په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه مشورتي غونډې وکړي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د دې پلاوی راتګ ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې د روپۍ ټولنې څارونکو د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې شفافیت ته لازم پام نه دی کړی. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. تاسو د ازادي راډیو ماخمنې خبری مجله اورئ. امریکا هڅه کوي چې د هلمند د کجکی د برېښنا د بند پروژه بشپړه کړي. پر دې پروژې له 2002 میلادي کال راهیسې کار پیل شوی دی. د فورن پالیسی خبرونې په وینا د دې پروژې لګښت 500 میلیونه ډالر اټکل کیږي. نوریاس نوری پړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکانو نړیوالې پراختیايي ادارې په وروستیو کې اعلان کړ چې د کجکی په برېښنا بند کې د دریم او روسي توربین د نصبولو قرارداد په اړه د بلک اند ویچ له انجینري کمپنۍ سره خبرې کوي. دغه کمپنۍ چې مقر یې د امریکا په کانزاس ایالت کې د 2 کاله د هلمند کجکی پر بند کار کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو په یوه لیک کې ویلي چې په کجکي بند کې د دریم توربین نصبول به شاوخوا 15 میلیون ډالر لګښت ولري. د فارن پالیسي خپرونې د راپور له مخې دغه پروژه به له افغانستانه د امریکایي محاربو ځواکونو له وتلو وروسته تر 2015 میلادي کال پورې بشپړه شي. د خپرونې په وینا په دغه بند کې د برېښنا د تولید د دریم توربین د نصبولو کار په ډیره یوه حساسه مرحله کې ترسره کیږي، ځکه ویل کیږي چې په اوس وخت کې امریکایي ځواکونه پر سیمې کنټرول نه لري. دغه ځواکونه دغه راز پر هغه سړک هم کنټرول نه لري چې دوی د دغې پروژې لپاره د تدارکاتو د لیږدولو په خاطر پاک کړی وو. د امریکا سمندري پلي ځواکونو د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې په سیمه کې پراخ عملیات ترسره کړي وو. دغه عملیات په دې خاطر ترسره شوي وو چې له یوې خوا سیمه د طالبانو تصفیه کړي او هم د کجکي د برېښنا انرژي د هلمند نورو سیمو ته وغځوي. د کجکي پر بند په 2002 میلادي کال کار پیل شوی او د فارن پالیسي خپرونې په وینا د دغې پروژې لګښت 500 میلیون ډالر اټکل شوی دی. د امریکانو نړیواله پراختیایي اداره USAID د دغې پروژې د 2 نورو توربینونو د ترمیم په چاره کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وه. د USAID په وینا دغې پروژې 15,000 افغانانو ته برېښنا رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړو او نښتو کې په لسګونو امریکایي عسکر وژل شوي دي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 15.5 او منځنۍ چپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د پانه پته ده azadiradio.com. د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي د غیر مسؤلو وسلوالو څخه په تنګ راغلي او وایي چې دوی په ژوند کې دغه وسلوالو راز راز ستونزې ورته جوړې کړې دي. دوی له حکومت او په خاص توګه له مرکزي حکومت غواړي چې د دې وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له کندوز څخه په د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د خانآباد ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د غیر مسؤلو وسلوالو څخه د اعتراض په توګه غونډه وکړه. دا غونډه چې نن له غرمې مخکې د خانآباد ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، پر اوسیدونکو سربیره دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. اوسیدونکو په خپلو خبرو کې سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د امنیت په برخه کې پاتې وبلل او ویل چې که حالت همدغه شان دوام وکړي، ناشونې ده چې په دې ولسوالۍ کې دې په سمه توګه ټاکنې وشي. دوی همدارنګه ویل چې هره ورځ غیر مسؤل وسلوال په خپل منځي جګړه بوخت وي او په دې سربیره عامو خلکو ته هم مرګ ژوبل اوړي. دوی همدارنګه ویل چې باید په دې برخه کې دولت جدي هڅې ترسره کړي. د نورو په استازیتوب دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو ماجی امیر خان د باسوزو وسندګی ما د منګ حکومت نه دا غفتنه ده چې صلح او آرامي په درست افغانستان کې راسي، خصوصا په خانآباد په اختاش کې کوم یو چې ولی سره چره ارتباط لري، قومندان د امنیت سره ارتباط لري، ریاست امنیت سره ارتباط لري، فقط شعباسته دوی کوي او جنگ هغه کوي او دا اوسم جنگ روان ده په اختاش کې.
که چیر څه دغه غیر مسلح خلک خلک سلانه شي، امکان لري چې پراتلون کې ټاکنو کې ډیره بد اخیزه ولري او زمونږ ایواتوال به په ډاډه د انتخابات فلور دغه نشي. نو ما غوښتنه د مرکزی دولت نه، د ولایتي چارواکو نه، حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلح خلک د خلی سلاش
د دې ولسوالۍ سرپرست قدرت الله صافی هم د خپلې وینا په ترڅ کې غیر مسؤل وسلوال په دې ولسوالۍ کې سترخند وباله او ویل چې دوی د بیا رغونې په برخه کې کومه خاصه ستونزه نه لري، خو یوازینی مشکل یې دغه غیر مسؤل وسلوال دي.
موږ د باسازۍ نه د خانآباد ټول خلک ډیر راضي دي، ډیر همکار دي. زموږ هم داسې ستونزه آدم امنیت نه مسؤلیت دا موضوع ده. امیدوار یو د امنیت ستونزه دا موضوع زموږ د ولسوالۍ د قومندانې امنیت د دې صلاحیت نه ډیره پورته ده. موږ توقع لرو چې د ولایت مقامات موږ سره کلک همکاري وکړي تر څو دلته امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
همدارنګ د کندز ولی غلام سخی بغلانی او د امنی قماندان جنرال مصطفی محسنی او ځین نور چارواکو د خلکو ادعاوې تایید کړي او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ستونزې ته یو اساسي حل لار پیدا کړي. د خانآباد ولسوالۍ یو لنه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې زیاتره اوسیدونکي د غیر مسؤلو وسلوالو د خپل منځي د دښمنو له امله دې ته اړ شوي چې خپل سیمې پرېږدي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دا هم وایي چې د دغو غیر مسؤلو وسلوالو تر شا د دولت لړپوري چارواکي لاس لري. اجمل آریان، ازادي رادیو کندوز.
د اجمل آریان پر راپور کې مو اوریدل چې کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له غیر مسؤلو وسلوالو څخه پزې تر غلي دي او دوی وایي چې دغلته محلي چارواکي د دې وسلوالو په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د بلخ محصلانو د همغږي مرکز د کانکور په آزموینه کې د ډندو او کڼو د نشمولیت په اړه شکایت کړی دی. د دې بنسټ مسؤلانو د سه‌شنبه پر ورځ یو غونډې ته ویل چې هر کال څه باندې سل تنه معلولین د بلخ له ښوونځیو فارغ کیږي، خو د کانکور په آزموینه کې ورته د ګډون امکانات نشته. د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی معلولینو ته د لوړو زده کړو د برابرولو په برخه کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. قسیم سولامل او په دې اړه تفصیل.
د بلخ د محصلینو د همغږۍ په نامه یو مدني بنسټ له حکومت څخه غواړي چې د کانکور په آزموینه کې د معلولینو د ګډون لپاره امکانات برابر کړي. د دې بنسټ غړو د سه‌شنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې یوازې له بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو څخه 150 معلولین له ښوونځیو فارغ شوي دي. د دې بنسټ دوه غړو سید محمد یزدان پرست او کمال الدین غریبزاده چې په سترګو وړاندې دي په دې اړه خبرې لاندې وویل:
هر کال د بلخ له ښوونځیو سلګونه معلول کسان د فراغت اسناد ترلاسه کوي چې باید پوهنتون ته شامل شي، خو په خوشحالۍ سره په تیرو 12 کلونو کې موږ یوازې وتوانیدو دوه ړانده د بلخ دولتي پوهنتون کې شامل کړو.
دولت باید خصوصا معینت تخنیکي
په ځانګړي توګه تخنیکي معینت باید موږ ته نور آزار رانه کړي. دوه کاله کېږي چې زه په دولت کې په وقفهیي توګه کار کوم. زه هیله لرم د پوهنې د برخې دایمي کارکوونکی واوسم، خو تخنیکي معینیت دې ته نه حاضرېږي چې موږ ورته خپلې اړتیاوې ووایو.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ړندو د وضعیت په ځانګړې توګه پوهنې ته د ړندو نجونو او ښځو د نه لاسرسۍ په اړه اندېښنه څرګندوي. اخوا د ولسي جرګې د دیني، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیونونو غړي چې په همدې غونډه کې حاضر ول، له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ړندو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د ړندو لپاره د زده کړې ځانګړې پروګرامونه لري. خو د دې وزارت ویاند محمد عظیم نوربخش له ازادي راډیو سره په کې د ړندو لپاره د پوهنې وزارت پر همکاري هم ټینګار وکړ. د یوې داسې موارد چې په ډېره پراخه کچه وي او په هغه کې ړانده هم شامل سي، موږ ورته پاملرنه کوو. خو د پوهنې وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره په دې برخه کې همغږي او همکاري ولري. د پوهنې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 40% ړانده ښوونې او روزنې ته لاسرسی لري. اوس مهال یوازې د سویډن کمیټه په افغانستان کې د ړندو ماشومانو لپاره مرسته کوي او شاوخوا 3000 ماشومان په همدې کمیټه کې روزل کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس له غړیو غوښتل چې د ایران په اړه ډیپلوماسۍ ته وخت ورکړي او نور پرېنږ دي چې پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول شي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په وروستیو خبرو کې موافقه وکړه چې هغه موقته شپږ میاشتنۍ موافقه به د جنوري له 6 عملي کیږي چې له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي او لویدیځ هم پر دې هیواد بندیزونه کموي. نوریاس نوري په ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره موقته موافقه د فرصت دروازه پرانیزي. باراک اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس غړي غواړي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې که چیرې تهران د موقته موافقې پر اساس خپل تعهدات پر ځای نه کړي، دی به دې هیواد ته د سزا ورکولو د اقداماتو ملاتړ وکړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په سویس کې تېر شنبه او یکشنبې د ورځو په خبرو کې موافقه وکړه چې هغه موقته شپږ میاشتنۍ موافقه به د جنوري له 6 عملي کیږي چې له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي او لویدیځ هم پر دې هیواد بندیزونه کموي. د امریکا د کانګرس هغه غړي چې پر ایران د بندیزونو لګولو مسوده یې ترتیب کړې وایي له ایران سره وروستۍ موافقې پر دې هیواد د نوي بندیزونو لپاره د ملاتړ په برخه کې د دوی کار ستونزمن کړی دی. ایران خبرداری ورکړی چې که نوي بندیزونه پرې ولګول شي له اټومي خبرو به ووځي. د امریکا ولسمشر هم ویلي چې که چیرې کانګرس پر ایران نوي تعزیرات تصویب کړل نو دی به یې ویټو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون له ایران سره د ډیپلوماتیکو لارو په اړه د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې وکړې او ولسمشر اوباما هم له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه سبا ته ټول ډیموکرات سناتوران سپینې ماڼۍ ته وربللی دي.
د سپین مانی وین جکارنی ویل امریکایی قانون جوړونکو ته به ډیر ژر له ایران سره د شوې موافقې د پټو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل شي. کارنی دغه راز یو ځل بیا د واشنگټن پر دریځ ټینګار وکړ او ویل چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې باید ډیپلوماتیکې هڅې مخ ته ولاړې شي تر څو له ایران سره یو هر اړخیز توافق حاصل شي. موږ پوره ډاډه یو چې تهران په دې پوه دی چې که د شوې موافقې د تطبیق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکامه شي یا هم یوه هر اړخیز هواري ته په رسیدو کې پاتې راشي، د دې کار په نتیجه کې به متحده ایالات او نړیواله ټولنه اقدام وکړي. د نړۍ قدرتونه شک کوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو د تولید لټه کوي، خو تهران دغه تور نه ردوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د نن ورځې ورستۍ خبري مجله